السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیو مجله خبرو، خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د خبرونو راپورونو وخت شته. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاگ ښار ته تللی دی. دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته. مهم خبرونه سرټکی. جرمنی پرون د افغانستان د سولې په اړه د څو هیوادونو د استازیو کوربه و. د کونړ په مرکز اسعد آباد کې یو ځانمرګی بریدګر هدف ته له رسیدو مخکې په چاودنه کې وژل شوی دی. او د جاپان دولت د کووید 19 د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د توکیو او ځینو نورو ښارونو کې د بیړني وضعیت په خاطر باندې تر همدې میاشتې پایه پورې پریکړه کوي. پوره خبرونه. جرمنی پرون د افغانستان د سولې په اړه د څو هیوادونو د استازیو کوربه و. دې غونډې ته چې په برلین کې وشوه، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د ناټو ملګرو ملتونو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، ناروی او ایتالیا خاص استازی او سفیران ورغلي وو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت سکرتر میګویل برګر په خپل ټویټر لیکلی، په دې حساسه مرحله کې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ د همفکرانو ترمنځ د بحثونو او نږدې همغږیو دوام ډیر مهم دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. ینس ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل، که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنی نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړې جګړې روانې دي. د افغان خبریال نعمت روان د وژنې په اړه د غبرګونونو په دوام، د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح لیکلی دی چې طالب ترهګرو د ده په خبره دغه کار کړی دی. هغه ویلی دی چې طالبان د بیان ازادي او د خلکو د غږ د غلي کولو لپاره دا کارونه کوي، خو ښاغلي صالح ګواښ کړی دی چې دوی به په دې هدف کې پاتې شي. نعمت روان د تولونیوس پخوانی خبریال او ویاندو، او تازه د مالی وزارت کې د مطبوعاتو د امر په توګه بندیدن د پیل کړی و. دی په کندهار کې پرون په 14مه ناحیه کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. د نعمت روان د کورنۍ غړي او د اطلاعاتو او رسنیو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دوا خان میناپال په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې طالبان د هر یو دغه سي قتل مسؤول دي، ځکه طالب د دې خبره پر وحشت باور لري. طالبانو بیا د نعمت روان په وژنه کې خپل ښکیلتیا په کلکه رد کړې ده. د کونړ په مرکز اسعد آباد کې یو ځانمرګ بریدګر هدف ته رسیدو مخکې په چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د کونړ امنی قومندان سمونوال محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل یو تن ځانمرګ چې غوښتلې د ګڼې ګوڼې څخه په ډک ځای کې چاودنه وکړي، هدف ته رسیدو وړاندې ورسره چاودیدونکي مواد چاودلي، خپله وژل شوی او یو بل کس چې یاد ځانمرګ یې د هدف په لور روان کړی و ونیول شو. د روژې په میاشت کې دا دوهم ځل دی چې ځانمرګ بریدګر هدف ته رسیدو مخکې په کونړ کې په چاودنه کې وژل کیږي او چا ته زیان نه رسیږي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي. دا عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوي. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دا نښته پرون د مې په لومړۍ د ریو د جنیرو یوه بېوزله سیمه کې شوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغه جنایتکاره ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړې، د مخدره موادو په قاچاق، شوکو، قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارو تښتي. د برازیل پولیس وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي چې پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي دي. او د جاپان دولت نن د مې په اوومه باندې د په دې اړه باندې پریکړه کوي چې په توکیو او ځینو نورو ښارونو کې بیړنۍ وضع تمدید کړي. که څنګه جاپان دا کار د کووید 19 د وبا د خپرېدو په خاطر باندې کوي، که جاپان د بیړنۍ وضعیت د غځولو سره موافقه وکړي نو ښایي د دوبنی اولمپیک سیالی هم له خطر سره مخ وي. دا دویم کال دی چې دوبنی اولمپیک سیالی چې تمه ده په توکیو کې وشي ځنډیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوالي او ځینو نورو چارواکو یې بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایډن ادارې په جنوري میاشت کې لرې کړل. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولی شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تېره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د څېړنې او پراتلونکي کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنګي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملي او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2020 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنګي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لرې کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لرې شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزو خوسته د خوست د یو شمیر سیمو غنم ترکاری او نور فصلونه ګلی او توپان سخت ځپلي. دوی لافان د خوست بزګر لافان حکومت او نور مرستندویو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي ګلی ځپلو سیمو د سروې او د زیانونو د دقیقو معلوماتو د راټولولو په خاطر یې ګروپونه استولي چې وروسته به دوی لپاره د مرکز څخه د مرستو غوښتنه وشي. په دې اړه پام وکړئ په لخوسته یو رالیږل شوي راپور ته او ورپسې به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خپره شي.
د خوست د مرکز شمال ګربزو تڼیو همدارنګ د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالیو د غنمو فصلونه د میوو ونې او ترکارۍ سختې ګلۍ ځپلي او بزګرانو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. د یادو سیمو کروندګر له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د پنجشنبه په ورځ د تڼۍ ولسوالۍ د سګۍ سیمې اوسیدونکي احسان الله آزادۍ راډیو ته وویل
هغه فصلونه چې مونږ کرلي وو خوارۍ مو پکړې وې سره مو ورکړې وه پڼه کړې مو تقریبا په نیمه ګنټه کې ټولې هغه د ګلۍ په واسطه ټولې ختمې شوې او ځینې داسې کورنۍ دلته شتون لري چې د ټول کال هغه ثمرایو هغه حاصلې او سترګې همدې فصلونو ته وي. خو بدبختانه باید ووایو چې هغه د دوی سترګې له دې فصلونو ته چې وي هغه واوښتې. مونږ له ټولو چارواکو خریه بنسټونو غوښتنه دا ده چې زموږ سره په کافي ډول مرستې وکړي.
د ګربزو صحرا اوسیدونکی تاج وایي د دوی ترکاری بانجان مورچک او غنم ګلۍ سخت وځپل او خلک یې تاواني کړل. نوموړي هم له حکومت وغوښتل چې د دې طبیعي آفت له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
ګلۍ سخت وځپلې سبزی او بانجان همرا شنګ غنم سخت میګنوال میک سخت اتوونه سره مخامخ میګي حکومت نه خیره کې چې می سره مرسته وکړي میګي سخت وځپلې.
د مرکز اړوند مردخیلو کلی اوسیدونکو ګل صاحب خانم وایي د دوی په سیمه توپانی ګلې راغله او د دوی د غنمو ترکاریو بینډیو او شفتلو ټول فصلونه بیخي لمنځه وړل.
دا غمون کوم غنم چې ذکرل دي دا ګلې راغله سخت ګلې راغله دا توپانی ګلې وا همون غنم دا ست پکړې دی وا د نه کې پوتره دوه خرید د کې ویلور دي شفتالې تباکړې غنم تباکړل سبزی بینډی دا سمنه ټول مونږه ختم کړې دي. دولتي مؤسساتو هر څه مونږ دا غوړو چې موږ د عاجل کومه کوشش ته مونږ سترګې پر لار وو.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یادو سیمو د کروندګرو د غوښتنو په ځواب کې وایي چې د ګلۍ او توپان له کبله د ټولو ځپل شویو سیمو د دقیق سروې لپاره ګروپونه ګمارل شوي او سروې پیل کړې ده. د خوست دیوالي ویان طالب منګل ویل د سروې وروسته به د مرستو د راجلبولو په خاطر مرکز ته گزارش وړاندې شي.
د سخت ګلۍ له امله د خوست مرکز ګربزو تڼیو او اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ ځپل شوي دي او بزګرانو ته کرنیزو محصولاتو ته زیات زیان اړولی دی. په مرکز ګربزو تڼیو او اسماعیل خیل د غدری ولسوالیو کې زموږ د سروې ټیمونه بوختي تر څو د اوختي زیان په اړه دقیق معلومات راټول کړي او د هغې پر بنیاد باندې مونږ د دوی معلومات له مرکز سره شریکو او وکولی شو چې د مرکز څخه مرسته راجلب کړو او د دې بزګرانو سره مرسته وشي. دا زیان د نورو کلونو پرتله د ګلۍ له امله زیات.
یاد دیوی سره له دې چې خوست د هر ډول فصلونو میوو او ترکاریو د کرلو لپاره مناسبه آب و هوا لري خو په دې ولایت کې موسمي ګلۍ هغه څه ده چې ډیر کله د فصلونو په خیدو ته په نږدې وخت کې وریږي او د یو شمیر سیمو فصلونو ته سخت زیان رسوي. په اوس وخت کې خوست کې د غنمو او نورو ترکاریو فصلونه په خیدو ته نږدې دي او ممکن یو شمیر سیمو کې تر کوچني اختر وروسته د غنمو لوونه ګډ شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید